شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. تخنیکي چارې میر احمد ساپۍ مخته وړي. السلام علیکم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په ارتباط د نننیو بحثونو په اړه تر خبرونو وروسته په تفصیل معلومات درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د دولت یو مذاکره کوونکی په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کتلونو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. تهران د امریکا په ځواب کې خبرداری ورکړ. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری په ټویټ کې لیکلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یوویشت کسیز پلاوی بلې غړي فوزیه کوفی نن ازادي راډیو ته وویل
قرار به شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. په ننګرهار ولایت کې ناڅرګندو وسلولو د پانتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي وین عطا الله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پانتون استاد ادم خان ملاتړ نن سهار له خوژاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
څرګندو کسانو لخوا په شطر سوال شوی دی. ټنګرار والی په دې پېښه خواشي نه دی او د هغه د کورنۍ غړو سره یې ټلیفوني خبرې وکړې. تسلیت یې ورته وي او ډاډ یې ورکړ چې د ملونو په نیولو کې به جدي هڅې کېږي.
ادم خان ملاتړ له دوو کلونو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د پرونیو رقابتونو له مخې چې د هند، چین او آسیا پاسیفیک غړو ترمنځ وسوه، افغانستان او هندوستان وتوانېدل چې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په دغه کمیسیون کې غړیتوب لپاره په 2019 میلادي کال کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په خپلې وجویټ کې دا افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوي. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کتلونو له بندي امیر شمرانو نننۍ مسابقه 15 وکټو وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. لوبه بندي امیر شمرانو پیل کړه چې په ټاکل سوو شلو اورونو کې مسینه کتلونو ته د 190 منډو هدف وټاکه. مسینه کتلونو لوبډله وتوانېدل چې ورکول سوی هدف په کابل کې دروني هدف پوره او په کابل کې دروني پایلوبې دروانی لوبلړی پایلوب ته لاره پیدا کړی. اوس به سبا مسینه کتلان د کابل بازانو له لوبډلې سره په پایلوب کې مخامخ کیږي. په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری پرون په مکین سیمه کې په ګزمه بوخت و چې ورباندې چودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي دي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. په پاکستان کې په میلیونونو زده کوونکو د کورونا وبا له کبله تر راغلي شپږ میاشتنی ځنډ وروسته بیرته ښوونځیو ته ستانسول. په لومړي پړاو کې لسم او یولسم ټولګي او د عالي تحصیلاتو ادارې پرانستل سوې. د خیبر پښتونخوا د لنډي کوتل د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکو عمران خان افریدی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا موږ د 15 میاشتې ضایع شوې. نور مزید موږ نشو برداشت کولای ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو. پړایي نشته دی اوس ځان نو را سره دا سہولت موږ سره شته نه. فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره.
د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر کمیدو وروسته پرون د ځینو ټولګیو د بیا پرانیستل کېدو خبر ورکړ. د پوهنې وزیر شفقت محمود ویلي چې منځني ښوونځي به د سپتمبر په 23 او لومړني ښوونځي به د سپتمبر په 30 پرانیستل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر خبرداری وروسته تهران وویل چې واشنگټن لویه ستراتیژیکه اشتباه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون تر هغو راپورونو وروسته چې پکې ویل سي و ایران شایي په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس وژنه پلان کړی وي په ټویټر کې ولیکل. د امریکا پر ضد ایران هر حمله به که په هره بڼه وي زر برابره په سخته حمله ځواب سي. راپورونو کې ویل سي و چې ایران شایي د خپل یوه قومندان قاسم سلیماني د وژنې په غچ کې د وژنه یا حمله پلان کړی وي. خو د ایران د حکومت کې وویان علي ربی نن ویل چې د امریکا هر ډول اقدام به د تهران له جدید ځواب سره مخامخ شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. او یو تازه راپور وایي د کرونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټاکنی کړی او په میلیونونو انسانانو د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. د بیل او ملیندا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کرونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ وسلانه زیاته سوی او د واکسین ورزنی پوشش هغه حد ترقم سوی چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوال روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 3.1 ټیټه شپارس. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 3.1 ټیټه ولس. مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 3.1 ټیټه یویش. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 3.1 ټیټه دوویش.
ل ناجی صاحب په مننه چې د هوا له حاله خبر کړ. د خبرونه په دوام د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل پر سر پر جزئیاتو خبري وکړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دیاړه د طالبانو د استازي څرګندونه هم لرو.
مختلف موضوعات باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړې دي هغه دواړه امیدوارون کې وي.
ولی پر طرز العمل خبري وشته شوي. حاجی دین محمد وای
د خبرې د ځانګړو معنا نه لري ځکه چې کمپلیس کې وصول او طرز العمل دا معلومي پرنده په اساسه باندې نتیجې ترلاسه.
په کابل کې د ولسمشر پر مرستيال امر الله صالح د تیرونی د 14 پاړه نوی معلومات تر سره شریک وو او په هلمند کې وی میرمنې په سلګونو نورو ته د کار زمينه برابر کړې.
زه غواړم چې خپل تلاسه یو څه وایم. نه غواړم د نورو د مينات تر سنات لاندې
تقریبا یو کال کې دلته کار کوم. درې شزي خپل دا دغه نه ګټه راته ولېږي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن دغه تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس دلیل لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلارې پرون ورستي شوې او نن به عمومي غونډه ته وړاندې شي. امید سهیرمل له کابل راپور لري.
تمو چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه پورې سپایل کړي وای خو د دې خبر وړاندې د مذاکرات پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی بنن رسمن په خپل غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل ورستي پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وای نننې غونډه رسمي ده خو یوازې په کې د مذاکرات پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وايي په پرونی غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکرات پر مهال ویش خبري شوي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستيال عبد الرحمن وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د ورځې په ورستي برخه کې مختلف موضوعات باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړې دي هغه دواړه امیدوارون کې وي او هله بشون کې وي چې راتلونکي ناستې به هم په شپه ځکه تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرګ چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصول لپاره جوړه شوې تګلارې کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرګ چپلاوي او همدار ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یې به خبره سرچینی ازادي راډیو ته وویل په دې تګلارې کې د مذاکرات پر مهال د چال چلن اصول واضح شوې دي. سرچینه زیاتوي تګلارې کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکرات پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهد مذاکرات د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچیر دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستي کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمينه برابر شي.
په قطر کې د افغان سولې د خبرو پر طرز العمل لا هم خبري پایتنه رسیدلې. تمه وه چې د دوشنبې په ورځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. دا ځنډ په څه معنی؟ د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا له مرستیال حاجي دین محمد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
دا خو ښکاره خبره ده چې د سې وړا موضوع نه درنه موضوع ده. سموکات چې خلکو جوړ کړو چې پرې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کیږي او بل ورځ به په اجنډا او بیا به سم مذاکره شروع کیږي، نو دا ترین کار دی چې دوی لپاره چې دوی سره ښه او توافق ته ورسیږي. که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي او یا یې وکړي، دا په یعنی د خبرې د ځنډېدو معنی نه لري، ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرز العمل دا معلومي پرنس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسیږي.
حاجي صاحب، تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نوري خبرې کېدای شي؟
که زه فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دې سره شامل نه، ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډېره برخه امکان لري. نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که په عمومي مجلس کې به وکړي، ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا قلم کوم کوم موضوعات موږ بحث ته راواچوو چې د هغې نه موږ اجنډا معلومه کړو، که نه نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی، او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره.
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي؟ د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي. طالبان څه غواړي؟
دقیق معلومات نه لرم، خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي، نو یوازې اوربند باندې موږ بحث وکړو، نور موضوعات باندې بحث ونه کړو، خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان جنگ کړی او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته بغور نه نشي، ځکه دا د دې لپاره ما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبان موقف دی. نو دې دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکچ باندې کار وکړي او مجموعه باندې هغه کې اوربند هم شامل وي، هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي، هغه کې د ټول شیان شامل وي، بیا یو ځای خبره وکړي، بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي، نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو، کومه دوامه کوو، کومه درېمه کوو، هغه ته بیا اسانۍ پېښېږي. خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دائما خبره وکړه او دا بله پرېږده،
بل اجسه محترم، فکر نه کوي که چیرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوی، دا به ډیر وخت ونیسي. بهتره نه ده چې په یوه موضوع باندې امناو کې بیا دوه میته لاړ شي بیا درې میته؟
نه نه، چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو.
له حاجی صاحب دین محمد څخه په مننه د سیمه له هیوادونو د سولې پاړه کابل څغواړي وړاندې به واوري.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت د سیمه له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشي مانې د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیند واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه د سولې او ثبات په معنا ده. زمون غشتنه د سیمه هوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبې په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي، او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازلان د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوالو مني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د لوی نتوې د پرې دی ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاس کې بس نور په افغانستان کې د 2000 کال اوسې چې جنگونه دي ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سنگیر شو، سنگیر هم دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه د لوی لوګر نه دمو پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه کوم ټیم ورغلای د دې مشرانو نه داده ده دغه غوښتنه ده چې دا خبره د ښکاره خراب نه شي، دغه خبره په ډیر پالشاله باندې وکي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونو بس کړي، نور د اطمینان غم خوري، بس دا ټول نړۍ کې بس غاز او برق استعمالي کېدل ته د افغانستان کې د مالو پاتې شونی خلک سوځي له مجبوریت د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان چیرنه غم کاری بس ورو په چیرې کې غم میستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونکي ورخت له افغانستانه.
غایګونیم د کندهار ولایت فنجوایي ولسوالۍ سیمه جنگوالې دي. ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول شي، ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي، ټول مسلمانان به الله پاک زاری کوچ خدای پاک خیر جوړ راول په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ستاسو راغلي اسمسونه هم لولو، نو که چېرته د سولې په ارتباط تاسو اسمس راوستوي هغه به له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر د شوي حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونه په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې وژل شول او تر څلبیش ډېر ټپیان شول. په خپل اصلي برسرن ټپی شو. د ولسمشر لمړی معاونیت دا تور پوچا پوری کوي. لکابل خان محمد سین راپور لري.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ترور په هدف خونړۍ حمله نوې اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلی صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړی مرستیال لیکلی د ملي امنیت لابراتوار وایي پر د په شوې حمله کې معمولي آر ډي ایکس سی فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاری. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشو او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د لمنځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي او د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیسي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یادو علماو شمېر چې لسګونه ته رسېدی نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت یې اندېښنه وښودل او په یادو ولسوالۍ کې میشت تنکي ماشومان میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ږغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء لړلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دا دی چې خلک تاسانتیاوي روحاني او هم دنیوي برابري.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې شوزو د دې پښینانو څه ګناه و شوزو ته ضرر رسي نه به مریض ته ضرر رسي نه به پښینې ته ضرر رسي نه به پر دواړو طرفو باندې دا غږ کوو چې لارې بندول به نه وي چې عام خلک په مابین کې مړه کیږي یا د مریض مرضی په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې. ټولو طرفونو سه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا پر د مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان ایلایي دا لارې دي ایلایي چې کونډیانې و یتیمان مسلمانان بسر.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لاره هم له تیرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. په لشکرګاه کې هم د اف ام په 0.5 ازادي راډیو اوریدلی شي. لشکرګاه ته ورځو. په هلمند کې وی مېرمنې سلګونو نورو ته د کار او زده کړو زمينه برابر کړې ده. د مسلکي زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لشکرګاه کې شاوخوا 300 غ شزي ورزي چې کونډي دي یا د کور سرپرست په یوازې سر خرص نشي برابرولی. زموږ همکار الیاس ای په لشکرګاه کې دغه مرکز ته ورغله.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تترونه پکې خوره ده په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو شوزو لپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیمه ایساکزی یوازینې شته ده چې نورو 300 شوزو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیمه ایساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د شجنا او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتونه ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسي توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وای شوونکی او زده کوونکی چې ټول شدیدی په خپل کار خوشی دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې د لکه نارینه غندونه او افغاني کالي او د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځي شاګردان دي.
د امنیتی ستوند ترڅنګ کورنی او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو شوزو څخه د تعلیم او کار حق اخیسته دي. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره شدي کونډې او بیکاره پر کورونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د مهنت خواړه نه خوري، خوښ دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل تلاسه یو څه ووایم، نه غواړم د نور د مینت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو، درې ښځې خپل دا دغه نن ګټه را تولیږي د خپل د کور نه په کپه برابر کوو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما لپاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاتې سوی دی، د شوزو لخوا شوزو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیب ښکاري. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل شوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه د غیل لرو، موږ د خوندې لپاره نور غریبانو کونډې چې دي د دې لپاره یو کار جوړ کړ ترڅو چې موږ خپل مشکلات حل کړو. موږ دغه ژغ ترې ځای ورسیږي.
دلته خو ډېر شرې بیا سرپرست دي کار ته اړتیا لري. وخت بلانه چې ځینې شې د کور د مشکلات نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که هم د احصایې کار او ټولنیز چارو رسټونو تر دې د مداش مېرې زموږ په واکې نه دی راکړي چې څومره شدي په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت هم رسټندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډیر خلک کوي. شدي چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کیږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورنی محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
او نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عتیق الله آزاد له هلمند لیکي موږ ډیر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې سوله راشي. چنارګل له سبزي میدان لیکي تاوتریخواله باید کم شي او اوربند وشي. عبدالرؤف په شرمل له نادالي ولسوالي پراسولې سمس کې لیکلي طالبان که سوله کوي باید د سولې خبرې پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که طالبان سوله کوي باید امدا شي به اوربند اعلان کړي. بشیر حبیب زای له ازری ولسوالي لیکي چې ګلا کوي چې د اسمسونه نل وصل کی شالبته په یو بل اسمس کې دای او لالمیر ناصری لګرم سیر لیکي چې د سولې لپاره د خلک دعاوي وکړي. سمرګل له هلمند لیکي که خدای قبول سوله راځي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي زه د سولې خبرو ته ډیر زیات خوشبین یم او دا یو تاریخي فرصت دی. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د سولې له خبرو سره جنگ هم په افغانستان کې زیات شوی دی، تر هر څه مخکې باید جګړه ودری شي. دا ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سره ورسېده. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو بجو پوری په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 خبري شي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بل خبري مجله کې زرخونه منګل لته سره د استودیو ته بخیر راغله.
لطاسو مننه شیبر صاحب و سلام به شما شنونده های گرامی.